السلام علیکم د آزادۍ رادیو خبرونه ته خراغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وګي یا سمبلې شپږویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 18 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برېښنا د پرچاوي ستونزه د وینو له تویدو پرته حل شي، او د امریکا دفاع وزیر وایي پوځ یې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملو پر وړاندې غبرګون ته تیاری نیسي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. ده هم ده خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی لخپل سیال اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره پلان شوی تلویزیونی انتخاباتی مناظره په ورستۍ شیبه کې لغوه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما د ماموریت تمدید د چین او امریکا د مخالفت له کبله په امنیت شورا کې د یوې ورځې لپاره وځنډید، او د ایران سپاهي پاسداران ځواک وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق وړل. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی وه چې د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکښ کاندیدان بلل کیږي پرون په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي، خو آریانا تلویزیون چې دا مناظره یې رابللې وه وایي ولسمشر غني په وروستۍ شیبه کې مناظره لغوه کړه. د دې تلویزیون په وینا ولسمشر غني امنیتي ساتونکي د تلویزیون سټوډیو ته هم راغلي وو، خو په وروستۍ دقیقه کې خپله پرېکړه بدله کړه. د ولسمشر غني لخوا په یو اړخیز ډول د مناظرې له لغوه کېدو وروسته عبدالله عبدالله پوښتنو ته ځواب ووایه، او ویل مناظره په مصاحبه بدله شوه.
مناظره امو کلمیشم دو نفر یا دو طرف ایجاب میکنه، پس این مناظره به یک مصاحبه تبدیل شد.
خغلی عبدالله زیاده کرا اشرف غنی په انتخاباتو که دبری چانس نلری، خود خغلی غنی په مشره دولت جوړون که انتخاباتی تیم په یو خبرپانه که ویلی چه خلکو دی ملی او نړیوالو مسائلو په اړه د خغلی عبدالله خبری اوریدلی، او په تیرو 15 کلونو که دی نوموړی کارونه هم لیدلی دی. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې چین خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما د کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي لارې یادونه ونه شي، نو دا هیواد به اړوند پرېکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسېدل، او پرېکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه دې په نننۍ غونډه کې رایې واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت اعتبار نن پای ته رسېږي، او د تصویب لپاره باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایې ورکړي، او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحدو ایالاتو، چین، برتانیا، روسیې او فرانسې څخه هېڅ یو باید د رد یا ویټو رایه ورنکړي. د ناټو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتم ملاتړ ماموریت له لورې په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی. په خبرپاڼه کې د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه د ناټو د پالیسیو له مخې څه نه دي ویل شوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې وایي دا هیواد د سعودي عربستان د تیلو پر دو تاسیساتو په حملو کې لاس لري. د تیلو پر دې چانډځایونو د شنبې ورځې د سهار د حملو له کبله د سعودي د تیلو نږدې نیمایي تولید په ټپه درېدلی، او په نړۍ کې د اومو تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوي پرون وویل د امریکایي چارواکو څرګندونې به اساس دي. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په انقره کې د ترکیې او روسیې له ولسمشرانو سره تر خبرو وروسته د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حملې پر یمن د یرغل په وړاندې د دې هیواد د خلکو ځوابي عمل وباله. امریکایي چارواکو ویلي د دې حملو له نښو نښانو ښکاري چې ایران لاس پکې لري، نه د یمن حوثیان. د ایران سپاه پاسداران وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق وړل. د سپاه پاسداران یو جګپړي قمندان پرون دوشنبه وویل چې په دې بیړۍ کې 250,000 لیټره ډیزل بار و. د دې ځواک د قمندان برید جنرال علي عزمایي په وینا دا بیړۍ چې د ایران لوی تنب ټاپو ته نږدې نیول شوې د ایران له لنګه بندر څخه د متحده عربي اماراتو د اوبو لور ته روانه وه. د همداراز ویلې چې د بیړۍ یولس تنه عملی هم توقیف کړې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا بیړۍ یې کله نیولې ده او د هغې عمله د کوم هیواد اتباع دي. او د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د فرغنې په دره کې په وسلواله شخړه کې لږ تر لږه یو پولیساتی وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه چې پرون وشوه د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړې. دواړه خواوې یو بل د تاجکستان په غفوروف او د قرغیزستان په لیلیک ولسوالیو کې د ډزو په پیلولو تورنوي. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو ادارې ویلي چې ډزې د سیمې په وخت د شپې په 9:30 بجو ودرېدې او د دواړو خواوو چارواکي هڅه کوي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نشي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د برښنا شرکت غواړي له سولیزو لارو طالبانو ته قناعت ورکړي چې کابل او نورو ولایتونو ته د برښنا د رسولو لپاره د دوی پر انجینیرانو حملې ونه کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې نتیجه ورکړي. موږ کوشش په دې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي، د محل ستونزو سره هم وغږېدو.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د هیلمند چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې به بیا پیل شي. په نورو موضوعاتو کې د خوست قومي مشران وایي ټول قومونه به د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي.
خواندې او وروڼه تذکیرېش چې کرکړي دي، دی به انشاءالله رحمان په قوي ایمان سره خپل رئیس جمهور ټکي په دې کې به د هېچا سره ویره او تاس نه وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر وایي د دې هیواد پاوځ د سعودي عربستان د تیلو پر دوو تاسیساتو د حملې پر وړاندې غبرګون ته تیاری نیسي. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په موکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، د افغانستان د برښنا شرکت وایي هڅه کوي چې کابل او لاسو نورو ولایتونو ته د برښنا د پرچاوۍ ستونزه بې له دې چې د چا وینې توی شي حل کړي. د دې شرکت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برښنا د نړول شویو ستنو د بیرته جوړولو لپاره یې انجینیران چمتو کړي، خو لومړی غواړي چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر دې انجینیرانو بریدونه ونه کړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د وسلوالو طالبانو له لوري په بغلان ولایت کې د برښنا پرستنو د طالبانو له حملو وروسته د افغانستان د یوې لویې برخې کورونه، سوداګري مرکزونه، روغتیایي مرکزونه او صنعتي پارکونه له برښنا بې برخې شوي دي. نن سه شنبه څلورمه ده چې په بغلان کې د برښنا درې پایې ویجاړې شوي دي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي د دغوستنو د ویجاړې دوله کبله چې له ازبکستان څخه 240 کیلو واټه برښنا پرې واردېږي، د پلازمینې کابل په شمول د هیواد 11 ولایتونو ته برښنا پرچاو شوې ده. د برښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی آزادی راډیو ته وویل هڅه یې پیل کړې چې دا ستنې بیرته جوړې کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې موږ ته نتیجه ورکړي. موږ کوشش په دې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي. موږ د سپینګرو د محل سپینګرو سره هم وغږېدو، هغوی هم تللي وو، تر اوسه پورې مطلوبه نتیجه تر اوسه پورې موږ ته نه راغلې. خو موږ په دې کوښښونه کوو چې څرنګه چې اجازه د کار ورکړ شو، موږ به خپل کار هلته پیل کړو تر څو بیا رغونه پیل کړو. خو تر اوسه پورې موږ کوم ځانګړې خبره نه لرو چې موږ خپل مشترکینو ته یا هم درنو رسنیو ته وایو.
وسلوالو طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په اړه څه نه دي ویلي. د ډلې څو ځلې ویلي چې پر عامل منفي تاسیساتو حمله نه کوي بلکې ساتنه یې کوي، خو په بغلان او کندوز کې په ځلونو د وارداتي برېښنا پر ستنو بریدونه کړي او برېښنا یې قطع کړې ده. پر طالبانو دغه راز د پلونو پلچکونو، ښوونځیو او پخو سړکونو د ویجاړولو تورونه هم پوري کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه یې انجینران بغلان ته استولي چې د برېښنا ستنې ودروي او مزي وصل کړي. ښاغلی توحیدی وایي سپین ږیري له طالبانو د انجینرانو د امنیت تضمین غواړي.
هغوی ته مو لیږلي ترڅو هغوی سره خبرې وکړي، ترڅو اجازه د کار ورکړي، حداقل چې زموږ انجینران لاړ شي او خپل کار پیل کړي او یارغونه پیل کړي، او همداراز حداقل د کابل برېښنا او د سایر ولایاتو برېښنا ونښلوي، ولې چې دوی ډېر زموږ وطنوال ډېرې غټو ستونزو سره مخامخ.
لبل خو ازبکستان وایي چې افغان چارواکو د برېښنا د پرچاوي په اړه د هیواد ته خبر نه دی ورکړی. د ازبکستان دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ وویل د دغه هیواد د برېښنا ملي شبکې چې د انرژي په وزارت پورې تړلې اداره ده، له افغانستان څخه د برېښنا د قطع کېدو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا شبکه هم داراز وایي چې ممکن له تاجکستان څخه افغانستان ته صادرېدونکي برېښنا پرچاو شي وي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا لا هم شمالي ولایتونو ته وصل ده. افغانستان سره له دې چې د برېښنا د تولید کم ساري امکانات لري، د خپل مصرف یوازې په سلو کې 15 تولیدوي. د وارداتي برېښنا د پرچاو کېدو له کبله په کابل او نورو ښارونو کې هغوی چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی له جنریټرونو کار اخلي، چې له کبله یې د ښارونو چاپېریال لا زیات ککړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي چې د سولې په خبرو کې ولاړ حالت لنډمهاله دی. نیکولاس کی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل دی خوشبینی لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي. په دې اړه د کابل نه د خاطر پردیس راپور واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي، خو په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د دغه خبرو په ټپه درېدل لنډمهال دي. نیکولاس کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناټو سازمان په دې باور یو هغه خند چې د سولې په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډمهال دی. هیلمند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان اوسو. په همدې حال کې ښاغلي کیو ویل د ناټو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نه وي راغلي، له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او لسمشي ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 1200 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه، د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغو اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر د سومبلې په 18 په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای، خو دغه ناست یې لغو اعلان کړي. خو د سولې خبرو د لغو کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپوه موسی فریور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ویز فکر کوم چې ښاغلی ټرمپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې ولسته راوړنه ولري، تر څو په راتلونکي ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري، او دا یوه هیله بخونکې خبره ده. له هغې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، دا لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د سهار 5:15 د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې تمرکز کړی او لیکلي دي د امریکا او طالبانو د خبرو په لغوه کېدو سره د دې ډلې د حضور زیاتېدو اندېښنې رامنځته کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې څو مرګونی بریدونه او د طالبانو د مشرانو هدف ګرځېدل د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ زیاتېدل ښکاره کوي. په دوام کې راغلي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې تړلو کسانو د افغانستان په ختیځ کې خپل حضور زیات کړی او هغه اندېښنې زیاتې کړي چې ګواکې دا ډله به په دې سیمه کې خپل ځان ته ځایونه جوړ او په نړۍ کې لوی حمله وکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د طالبانو او امریکایانو د خبرو ماتېدو ته هم اشاره کړې ده. ورځپاڼې د یو پوځي کارپو جاناتن شرودن په حواله لیکلي وضعیت پیچلی دی، خو واشنگتن باوري دی چې له افغانستانه د پوځیانو د وتلو یوازینۍ لار د خبرو په واسطه ممکنه ده، څو په نتیجه کې د امریکا ګټې خوندي پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې تمرکز کړی چې امریکا باید په خبرو کې خپل شریکان ورګټ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یو مهم لوری نه لیدل کېده او هغه ناټو او دغه سازمان د قاتې ملاتړ ماموریت و. په دوام کې راغلی د امریکا ملګری په ګډه افغانستان ته تللي، خو د متحده ایالاتونو د ادارې له لوري د سولې له خبرو د هغوی لری کول بې کفایتي او کم نظری ښکاره کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مطلب لیکوال امریکایي رسنیو هم انتقاد کړی او پوښتنه کړې چې ولې په دې اړه په خپل وخت رپورټ نه دی ورکړی. ګالپ امریکایي مؤسسې چې په ټوله نړۍ کې سرویګانې ترسره کوي په یوه تازه سروې کې ویلي په هرو لسو افغانانو کې 9 تنه له روان حالت کړیږي. د سروې په نتایجو کې راغلي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو په بندېدو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ لیرې شو. خو د طالبانو وروستیو بریدونو د خلکو دا هیله ماته کړه چې انتخابات به سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ګالا په دې سروې کې ویلي په نړۍ کې د ژوند د وضعیت په اړه د دوی د سروې له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلې وضع ډیر کړیږي. افغانستان ته له 2.9 نمرې ورکړل شوي چې د ګالا په لیکنه تر ټولو زیاته ناهیلي ښکاره کوي. ګالا کمپنۍ په افغانستان کې له ګڼو خلکو سره چې اکثر یې ځوانان او له 15 عمرونه کم وو مرکې کړي او په دریو کې 2 هغو ویلي د پرون په نسبت یې نن ورځ خراب تیریږي. د سروې له مخې افغانانو د دویم پرله پسې کال لپاره هیڅ هیله نه ده ښکاره کړي چې ژوند دې مثبتې خواته روان دی. ګالپ لیکلي په ګرد نړۍ کې د هیڅ یو هیواد وګړي دومره له خپلې وضعې نه کړیږي لکه افغانان. د سروې له مخې په دریو کې یو کس ویلي ژوند دې ښه روان دی او دا چې په خولې مسکا خبره ده. د امنیت او سوکالۍ نشتوالی د دې باعث شوی چې افغانان د پرمختګ کم چانس ولري او د ګالپ په لیکنه دا حالت د دې خبرې اصلي عامل دی چې افغانان د خپلې ښې راتلونکي په اړه ډیر خوشبینه نه دي.
لازادای رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د خوست قومي مشران او ديني عالمان وایي چې د تیر ځل په شان به بیا هم د دې ولایت نارینه او ښځې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. دوی دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړي چې د دې ولایت د ټولو 1500 اداري واحدونو یو شمیر قومي مشرانو او ولسوالانو برخه پکې اخیستې وه. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست قومي مشرانو ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ولایت کې امنیت نسبتا ښه دی او خلک هم په فکري لحاظ د تر د شپږمې یا د سپتمبر د 23مې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره تیاری لري. د منګلو، زدرانو او تڼیو دریو تنو قومي مشرانو حاجي رژګل منګل، سمین خان زدران او حکیم ولی تڼی وویل
د نظر شکوټ دوه مونده شمال چې د زدرانو مربوط ولسوالۍ دي په دې کې خواندي او رونه تذکیرېش کې کرکړي دي. دی به انشاءالله رحمان قوي ایمان سره خپل رئیس جمهور ټکی په دې کې به د هیڅ سره ویره او تاس نه وي.
انشاءالله راتلونکو انتخاباتو کې به مساخیل کلان در په ګاډه هغه امکانات چې دوی سره وي په ټول په کور شوي په هغه کې به برخه خپل انتخاباتو کې انشاءالله ټول هغه دغه نه چمتو دي.
د میخ ټول کلی سناکیو کو مینه د غره د پخوس کې چې څه کومې نه دي دا غوړي خو آزاد انتخابات وشي او په انتخاباتو کې خپل ګډون وکړي.
د هیواد په کچه امنیت او په ټاکنې وخت ټاکنیزو مرکزونو او محلونو ته د رایې چونې د اساس موادو لیکدول هغه څه دي چې خلک یې په اړه اندېښنه لري. د خوست ولایتي شورا رئیس کفید ریحان هم دې اندېښنې ته په کتلو حکومت غواړي چې د ټاکنو لپاره امنیتي تدابیر پراخ کړي.
په اول قدم کې موږ غوښتنه ده چې د ولسونو امنیت تضمین کړي او ترسانګه حساس مواد چې په تیر پرلماني انتخاباتو کې ډیرو حوزو کې مشکلات او ستونزې وي او تیار کی جوړی کی ان شاء الله اطمینان ده چې په خوست کې به 2 لک تقریبا 2500 راجستر شوی دي نو ټول بغټون کی.
خوست والی محمد حلیم فدایی په خپل خبرو کې له خوستوالو غوښتل چې په ټاکنو کې د ګډون لارې د هیواد مشر وټاکي. د ټاکنې د زور استبداد زور واقعي توتیو د سیسو کودتاګانو او انقلابونو د مخنیوي سړی زلار وګڼله.
زه ټولو خوستوالو ته ډاډ ورکوم چې موږ بشپړ امنیتي تدابیر نیولې دي او ان شاء الله ډیر امید ده چې په دغه ټاکنې به ان شاء الله په یو امن فضا کې تر سره کیږي. خود دې تر څنګ دا غشتنه هم ترې کومه چې دوی دې هم د امنیت په تامین کې د خپل قومي جوړښتونو لاري له دغه امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
په خوست کې د ټاکنو دفتر د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې به د رایې اچونې 116 مرکزونه وي چې 715 د رایې اچونې محلونه به ولري. د دوی په وینا په خوست کې 2.5 لک کسانو په خپلو تذکرو یا پیژندپاڼو سټیکرې لګولي او دوی به د تر پشپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28مه په ولسمشریزو ټاکنو کې خپلې رایې وکاروي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د هیواد پوز د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې ورځې د حملو پر وړاندې غبرګون ښودلو ته تیاری نیسي. ښاغلی اسپر پرون په خپلو څرګندونو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله چې د دې هیواد د تیلو تولید یې نږدې نیمایي ته راکم کړ بې ساري وبلله. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف او امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د یمن په جګړه کې د عربي ائتلاف ویندوی ترکی المالکی وایي لمړنۍ څېړنې ښیي هغه وسلې چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حمله کې ورڅخه کار اخیستل شوی ایرانی دي. ترکیه المالکی پرون دوشنبه په ریاض کې وی خبري غونډې ته وویل د بری ټولې لمړنۍ نښې نشانې او شواهد ښیي چې د بقیقه او خریس په حملو کې له ایرانی وسلو کار اخیستل شوی دی. د سعودي عربستان په مشه د دې سیمه ایز ائتلاف ویندوی همداراس وویل چې څېړنې لا روانې دي خو تر دې دمه ویلی شي چې دا بریدونه د یمن له خاورې نه دي شوي. ترکیه المالکی زیاته کړه تروریستي حملو نه یوازې د سعودي عربستان بلکې د نړۍ د انرژي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د عربي ائتلاف ویندوی ترکیه المالکی پرون حوسی اخیان د ایران د سپاهي پاسداران لاسپوڅي وبلل او د ایران حکومت تروریستي وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو هم د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې د تورګوت ایران ته نیولې ده. ایران ویلي چې د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې لاس نه لري. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې د ایران انکار ته په اشاره وویل دوی د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د وشتلو په پیښه کې حملو دروغ ویلي وو. ترامپ هم دا راز لیکلی اوس به هم وبینی چې وای به د سعودي عربستان له حملې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سعودي عربستان د بقیقه او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه په سهار د بی پیلوټ الوتکو له لوري بریدونه وشول او سمدستي مسؤلیت د یمن حوسی یاغیانو په غاړه واخیست. خو امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې ایران د نړۍ د انرژي پر لوی سرچینې بي ساري حمله کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي کیلي کریفت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون موبایل له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حمله مسؤلیت د ایران په غاړه دی او داسې هیڅ نشه نشته چې د بریدونه دی له یمن څخه شوی وي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي کارن پیرس وویل چې هیواد یې دا موضوع څېړي څو عوامل وپیژندل شي او کله چې هر څه څرګند شول له خپلو متحدانو سره به پرې خبرې وکړي چې څه ډول مسؤلانه چلند غوره کړي. د بقیقه او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبې د ورځې د حملو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرله کم شوی دی. د امریکا حکومت ویلی چې د تیلو په عرضه کې د کمښت مخنیوي لپاره به له خپلو ستراتیژیکو زیرمو کار واخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې بحثونو او خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون پر آریانا تلویزیون هغه مناظره په یو اړخیز ډول لغوه کړه چې له اجرایه رئیس او انتخاباتي سیال سره یعنی له ډاکټر عبدالله سره پلان شوی و. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ناتو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. ناتو وایي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې وایي دا هیواد د سعودي عربستان د تیلو پر دوو تاسیساتو په حملو کې لاس لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون د امریکایي چارواکو دا څرګندونې بې اساسه وبللې. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي چې په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې ده چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق وړل، او د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسله واله شخړه کې لږ تر لږه یو پوله ساتی وژل شوی او 19 نور کسان ټپیان شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم نظرجان ده، د څرګ کوم وکیل یم. انا اوس داسې بیا دا به خلک هم څه سیسمي